السلام علیکم په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د خبرونې په دوهمې نیمه کې د ازادي راډیو ځانګړي پروګرام تاندې څنګه مه هېروئ. خو مخکې له دې چې د دې خبرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پایلې د سات په خبرونو کوو. د طالبانو حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی چې د راتلونکو دوشنبه په ورځ به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. د طالبانو وایي ذبیح الله مجاهد بیگانه وخت په خپل ټویټر پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي، څرنګه چې د سترې محکمې لخوا اعلان شوی په افغانستان کې به د دوشنبه په ورځ د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. هغه ویلي یو ځل بیا یادونه کوي چې نن شنبه د عرفه ورځ نه ده، بلکې سبا یک شنبه د عرفه ورځ او دوشنبه به هم د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. هغه زیاته کړې چې همدا شرعي حکم دی. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت راتلونکي دوشنبه په افغانستان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلانوي، سعودي عربستان سبا یک شنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په داسې حال کې چې په نړۍ کې په میلیونونو خلک لوی اختر لمانځي، په افغانستان کې له 12 میلیونه زیات وګړي په دې نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه له کومې کړي. دغه ادارې پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې په یوه ویډیو کې ویلي، په افغانستان کې په هرو 4 کسانو کې یوې ماښام په وږي نس ویده کیږي. د کډوالۍ نړیوال سازمان تیره میاشت په یوه راپور کې ویلي روان میلادي کال به په افغانستان کې تر نیمایي زیات وګړي، یعنی 3.2 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. د روغتیا نړیوال سازمان د هغو میلیونونو داوطلبو کسانو مننه کړې چې د وینې په ورکولو سره د افغانانو په روغتیا او هوساینه کې مرسته کړې ده. د دې سازمان د افغانستان څانګې پرون د جون میاشتې په 14مه یا د وینې ورکولو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې دا څرګندونې کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د داوطلبو کسانو بې غرضه مرستې ژوند ژغوري. موږ ستاسو د ارزښتناکې ونډې او مرستې درناوی کوو. د ملګرو ملتونو دغه ادارې له خلکو غوښتنه کړې چې وینه ورکړي او نور هم واڅوي ترڅو وینه ورکړي او ژوند وژغوري. د ایران د ولسمشری تر وخت مخکې ټاکنو یو کاندید وایي د بریالي کېدو په صورت کې به د ایران پولې د افغانانو پر مخ وتړي. مسعود پزشکیان چې په ایران کې د جون په 28مه د ولسمشری د روانو انتخاباتو له شپږو کاندیدانو دی، پرون د خپلې پالیسۍ د اعلان په مهال دا څرګندونې وکړې. هغه ویلي که دغه ټاکنې وګټي د ایران د کورنیو چارو وزارت ته به دنده وسپاري چې سرحدونه په بشپړ ډول وتړي او ایران ته د نورو کډوالو د ننوتلو مخه ونیسي. په نظر پښتنو کې لیدل کیږي چې پزشکیان په دغو ټاکنو کې ښایي تر نورو مخکې وي. په تاجکستان کې د اپوزیسیون یو غړی چې د پارلمان غړی هم و د حکومت د نسکورولو د توطیې د ادعا پر اساس پرون ونیول شو. د تاجکستان دولتي خبري اژانس خاور راپور ورکړی چې د پارلمان غړي سعید جعفر عثمانزاده خپل مسؤلیت له لاسه ورکړی او تر توقیف لاندې دی. د پخوانی شوروي اتحاد له لنګېدو وروسته د روسیې متحد هیواد تاجکستان د امام علي رحمان لخوا رهبري کېږي. د خاور اژانس راپور له مخې عثمانزاده د لوی څارنوال د درخواست پر اساس نیول شوی دی. د پارلمان دغه غړی چې مخکې د ولسمشری ټاکنو ته هم کاندید شوی و، د تاجکستان په ولسي جرګه کې د ډیموکراتیک ګوند یوازنی غړی دی. ټاکل شوی د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن لوړ رتبه سلاکار آموس هوخشتاین د دوشنبه په ورځ اسرائیل ته سفر وکړي. دوی به هڅه وکړي چې د اسرائیل او لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د تازه شخړو مخه ونیسي چې دا شخړه په یوه جګړه بدله نه شي. د امریکا اکسیوس خبری شبکې پرون جمعه د دوه اسرائیلي چارواکو په وینا چې نمونه نه دي اخیستل شوی دا راپور ورکړی. په عین حال کې په غزه کې د اسرائیل پوځي عملیات دوام لري او د غزې په جنوبي ښار رفح کې لا هم د پوځي عملیاتو د دوام راپورونه ورکړل شوي دي. د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون د اعتزاف نه په نوم په یوې افراطي اسرائیلي ډلې بندیزونه ولګول. پر دغه اسرائیلي ډلې تور لګول شوی چې په غزې ترنګه کې ملکي فلسطینیانو ته د بشري مرستو کاروانونه قصدن په نخه کړی دی. د اروپا د فوټبال لیگ په لومړۍ لوبه کې جرمني سکاتلند ته ماتې ورکړه. دغه سیالي چې پرون د جرمني په مونشن ښار کې ترسره شوه، کوربه لوبډلې 15-1 په وړاندې سکاتلند ته ماتې ورکړه. دغه لیگ چې د 40 اروپایي هیوادونو ترمنځ ترسره کیږي، لوبډلې په شپږو ګروپونو ویشل شوې دي. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. ولاندې پرپورونه کې به اوري چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د تېرې میاشتې د سیلاب ځپلو بشپړ لاسنیوی نه ده شوی او دوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. په کونړ کې تعلیم او تحصیل به برخې کړې شوې نجونې وایي په لوړو زده کړو پورې ډېرې هیلې غوټه شوې وي.
ما غوښتل چې لکې پوهیم او ډاکټر شم، خو هغه هیلې ورمانوله مې له خاورو سره خاورو شو.
د پکتیا په دیار لس ولسوالیو کې ملګرو ملتونو په مرسته د 13 ښوونځیو لپاره اساسي ودانۍ جوړیږي چې د سیمې اوسیدونکي هم پرې خوښ دي.
کله به چې بارانونو خټې به وي دوی به نه سورسدګي نه سپی کولی چې اسمانونه شنو نو دوړې به وي طوفانونه وو.
د اولمپیک نړیوالې کمیټې اعلان کړی چې د پاریس په سږنیو اولمپیکي لوبو کې به د افغانستان شپږ کسیزه ډله چې ښځې او نارینه پکې شامل دي ګډون وکړي. په کندهار کې څاروي پلورونکي وایي وچکالي او حیواني خوراکي موادو د بیو د زیاتوالي له امله خلک دوی خپل مالونه په ارزانه بیه پلوري.
دا کم په شپې تو په اویا زرسته په دغه بیا مسمسته پیسې نه را جوړي خپل په تاوان خرڅوي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو مشرانو غوښتنه وکړه چې فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې ته باید اجازه ورکړي چې له خنډ پرته په غزه کې فعالیت وکړي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د تیرې میاشتې د سیلاب ځپلو بشپړ لاسنیوی نه ده شوی او دوی له ډول ډول ستونزو کړیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنري یو چارواکي ازادي راډیو ته ویلي سیلابونو تر ټولو زیاتې هغه کورنۍ زیانمنې کړې چې تازه له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته استنې شوې دي. د غوی یا ساور میاشتې له یوشتمې د افغانستان ختیز شمال، شمال لویدیځ او لویدیځ ولایتونو د سختو رښتونو شاهدانو چې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې او خلکو ته هم ډیر مالي زیانونه اړولې دي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری وایي په افغانستان کې لا هم سیلاب ځپلې کورنۍ د تیرې میاشتې د سیلابونو له زیانونو نه دی راوتلي. د دې ادارې په وینا په ځنګړي ډول داخلي بې ځای سوي او هغه کورنۍ زیاتې زیانمنې سوي چې تازه له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ستنې سوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری د افغانستان د څنګه مرستیال ویان فرامرز برزین له ازادي راډیو سره په خبري کې وویل اکثره دغه کورنۍ د سرپناه له نشټوالي کړیږي.
از جمله متاثر شدگی ها به جا شده داخلی و کسایی که
در اغزمن شوی و پدله که داخلی بزای شوی و هر کسان شامل دی چه تازه لگوانده و هوادون راستان شوی دی. در محل ارتیاوی خورا زیادی دی و خلق در سرپناه و دستوگن لپاره دی و مناسب زی لستون در سر مخامخ دی.
د غوی یا ساور له یوشتمې د افغانستان ختیځ، شمال، شمال ختیځ، شمال لویدیځ او لویدیځ ولایتونه د سختو اورښتونو او سیلابونو شاهدان وو چې سلګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله او سخت مالی زیانونه واړول. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری پرون جمعه په یو راپور کې ویلي د تیرې میاشتې د سیلابونو په نتیجه کې 324 کسان مړه او 10,000 کورونه یا بشپړ یا څه نا څه تخریب سوي دي، خو ګمان کېږي واقعي شمیر شاید تر دې زیات وي. په دغو سیلابونو کې د خلکو په زرګونو څاروي هم تلف سوي او کرنیزې ځمکې هم ویجاړې سوي چې د میلیونونو بېوزلو کسانو اقتصادي ستونزې لا زیاتې کړي دي. په وروستیو سیلابونو کې د افغانستان تر نیمایي زیاته برخه اغیزمنه سوې او لا هم د خلکو دغه زیانونه جبران سوي نه دي. باختر خبری آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون غور ولایت ته د دوی د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د سفر خبر ورکړی چې هلته د سیلاب ځپلو مرسته وکړي، خو په راپور کې نه دی ویل سوي چې له سیلاب ځپلو سره څه ډول او کومې مرستې سوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری په خپل پرونی راپور کې ویلي د تیرې میاشتې سیلابونو کرنیزې ځمکې، عام بنسټونه لکه سړکونه، پلونه، پلچکونه، روغتیایي مرکزونه، د اوبو سیسټمونه، ښوونځي او نور تاسیسات هم ویجاړ یا زیانمن کړي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د اولمپیک نړیوال کمیټې IOC اعلان کړی چې د پاریس په سګنیو اولمپیکي لوبو کې به د افغانستان شپږ کسیزه ډله چې ښځې او نارینه پکې شامل دي ګډون وکړي. دغه کمیټه وایي په دې سیالیو کې به نارینه ورزشکاران د منډې لامبو او جودو او افغان ښځینه ورزشکارانې د منډې او بایسکل چلولو په برخو کې ګډون وکړي. د دې شپکسي ټیم ټول غړي ویل کیږي له هغو ورزشکارانو غوړ شوی چې افغانستان بهر ژوند کوي. نور په دې رپورت کې
د اولمپیک نړیوالې کمیټې یا IOC اعلان کړی چې د افغانستان په استازیتوب په درې ښځې او درې نارینه په پاریس کې د 2024 کال اولمپیکي سیالیو کې ګډون وکړي. د دې شپکسي ټیم ټول غړي له هغو ورزشکارانو غوره شوي چې له افغانستان بهر ژوند کوي. د دغې کمیټې د معلوماتو له مخې په دې اولمپیکي سیالیو کې به نارینه ورزشکاران د منډې، لامبو او جودو او افغان ښځینه ورزشکارانې به د منډې او بایسکل چلونې په برخه کې ګډون وکړي. دغه کمیټه چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو او د دوی د حکومت لخوا د نجونو پر ورزش له بندیز وروسته دغه پریکړه وکړه، ټینګار کوي چې افغانستان به د پاریس اولمپیک سیالیو ته له داسې ترکیب سره ورشي چې جنسیتي برابري پکې څرګند او متوازن وي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې ویان مارک ادامز د پنجشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې په دې اړه وویل:
دا د هغو دوامدارو هڅو پایله ده چې د اولمپیک نړیوالې کمیټې په تیرو څو کلونو کې د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې سره چې د IOC لخوا په رسمیت پیژندل شوی تر سره کړي، څو ډاډ ترلاسه شي چې خزینه ورزشکارانې په لوب کې ګډون وکړي.
د اولمپیک نړیوالې کمیټې دغه شان زیاته کړې چې د پاریس په اولمپیکي سیالیو کې به د طالبانو حکومت هیڅ چارواکی او استازی د ګډون اجازه ترلاسه نه کړي. تیره میاشت د طالبانو حکومت د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه د بدني روزنې ریاست سره مدغم کړه چې لامل یې ظاهرا تشکیلاتي پرسوب او د لوړو لګښتونو مخنیوي او دغه شان په کار کې اغیزمنتیا ښودل شوې وه. په جلا وطنۍ کې د اولمپیک د ملي کمیټې د سکرتر جنرال یونس پوپلزی د معلوماتو له مخې چې له ازادي راډیو سره یې په لیکلي پیغام کې شریک کړي، کیمیا یوسفی د منډی، فریبا هاشمی او یلدوس هاشمی د بایسکل چلولو، فهیم انوری په لامبو، شاه محمود نورزای په منډی او محمد سمیم به د جودو په برخه کې د 2024 کال په اولمپیکي سیالیو کې د افغانستان استازیتوب وکړي. IOC یونس پوپلزی او د دغې کمیټې یو شمیر نور چارواکي په رسمیت پیژني. د لامبو برخې ورزشکار فهیم انوری چې ټاکل شوی د 2024 کال د پاریس اولمپیک سیالیو کې ګډون وکړي، ازادي راډیو ته وویل چې په لوکو امکاناتو سره د غوسیالیو ته چمتووالی نیولی دی. هغه وایي چې د افغانستان له سقوط وروسته جرمني ته کډوال شو او اوس په اولمپیک سیالیو کې د افغانستان استازیتوب کوي.
ډیری هیوادونه خپل ټیمونه انتخابوي او پرې پانګونه کوي څو په سیالیو کې ښې پایلو ته ورسیږي، خو زموږ لپاره د کډوالۍ ستونزې او بدلونونه شته چې زموږ په تمرین کې وقفه رامنځته کړي، خو په هر حال موږ خپل پروګرام او موخې تعقیب کړي.
د منډې وهلو برخې ورزشکار شاه محمود نورزی وایي چې له دریو کلونو راهیسې په ایران کې تمرین کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل:
کابو درې کاله کېږي چې تمرین کوم. د پاریس لوبو ته مې ښه چمتووالی نیولی. له دې مخکې مې په سیالیو کې ګډون کړی و او د افغانستان ریکارډ مې ښه کړ چې 10 ثانیې او 43 د ثانیې سلمه زما په نوم ثبت شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د بشري حقونو د څار سازمان د اولمپیک نه نړیوالې کمیټې یا IOC غوښتي و چې د طالبانو حکومت لخوا د نجونو پر ورزش بندیزونو له امله دي د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه تحریم کړي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې تر دې مخکې ویلي و چې د افغانستان د اولمپیک له ملي کمیټې سره په خبرو بوخت دی څو د نجونو پر ورزش او حقونو بندیزونه لرې کړي. د 2024 کال د اولمپیک سیالۍ په 2 جولای له 6 څخه د اګست 13 پورې او ورپسې د پارا اولمپیک لوبې د اګست 28 څخه د سپتمبر 30 پورې د فرانسې په پلازمینه پاریس کې ترسره شي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع. د نړۍ د لویو صنعتي هیوادونو یا G7 مشرانو پرون وویل د فلسطیني انکډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې ته باید اجازه ورکړل شي چې له خنډ پرته په غزه کې فعالیت وکړي. د دې ادارې یو شمیر کارکوونکي په دې تورن و چې د تیر کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل د حماس په برید کې همکاري کړې ده. نور په دې رپورت کې
د نړۍ د لویو صنعتي هیوادونو یا G7 رهبرانو ویلي دوی ومنله چې مهمه ده فلسطینی بې ځای سویو ته د مرستو رسولو په خاطر د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره او د ملګرو ملتونو نور اړوند مرستندوی بنسټونه یا شبکې له خند پرته وکولای شي د اړتیا وړ مرستې وویشي او خپلې چارې په سمه توګه پر مخ بوزي. د دغو هیوادونو رهبرانو له ټولو لوریو غوښتنه کړې چې د بشري مرستو رسولو لپاره لارې سم د لاسه پرانیزي چې دغه مرستې په غزه کې اړو کسانو په ځانګړي ډول ښځو او ماشومانو ته ورسول سي. د نړۍ د او لویو صنعتي هیوادونو یا جی و د سرمشریزي د پای په اعلامیه کې راغلي د نړیوالو او بشري قوانینو پر اساس د رفع په ګډون د ټولو مځکنیو دروازو له لارې د هر ډول بشري مرستو په وړاندې د بشپړې چټکې او خوندي زمینی برابرول یو بشپړ لومړیتوب دی. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یو این آر ډبلیو ای د فلسطینی کډوالو د لاسنیوي د چارو مسؤوله ده او تقریبا غزې ته ټولې مرستې همغږي کوي. اسرائیل په جنوري میاشت کې دغه اداره تورونه کړې چې ګڼ کارکونکي پر اسرائیل د حماس ډلې د اکتوبر د اومې په حمله کې داخل وو. له هغې راهیسې دغه اداره چې په غزه کې دیارلس زره کارکونکي لري له بحران سره مخامخ شوه ځکه ګڼو هیوادونو ورسره مالي مرسته بنده کړه. د اسرائیل تر دغو تورونو وروسته د نورو هیوادونو ترڅنګ د امریکا متحده ایالاتونو هم چې د دغه ادارې له عمده تمویلونکو ګڼل کیږي خپل مالي مرسته بنده کړه او له دې سره په غزه کې د بشري مرستو رسول له خطر سره مخامخ شول. خو په وروستیو کې ځینو هیوادونو د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې تمویل بیرته پیل کړی دی. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې په باب په یو بیپاری ارزونه کې چې د فرانسې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر کاترین کولونا یې مشري کوله څرګند شوه چې د دې ادارې په بیطرفۍ کې ځینې ستونزې وي خو د ارزونې له مخې داسې اسناد او شواهد ونه موندل شول چې وکولی سي د اسرائیل تور ثابت کړي. د نړۍ د او لویو صنعتي هیوادونو د اعلامیې په مسوده کې په غزه کې د حماس ډلې او اسرائیل په جګړه کې د ملکیانو د ډیرو مرګ ژوبلو په باب هم اندېښنه شول سوې ده. دغه جګړه اتمې میاشتې ته رسېدلې او لا یې هم د پای ته رسېدو کوم څرک نه تر سترګو کېږي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د نړۍ د او لویو صنعتي هیوادونو مشرانو په خپل اعلامیه کې یو ور بیا په غزه کې د اوربند پر ټینګښت او د یرغمل سویو د خلاصون غوښتنه کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په کونړ ولایت کې له تعلیم څخه به برخې کړې شوې نجونې وایي هلي درلودي چې لخون زیو به فارغ شي لوړ زده کړې به وکړي او د ژوند څښتنه نه بشي. خو د خون زیو او پونتون له بندې دو سره ټولې هلي په ناهیلۍ بدل شوې او اوس له یو نامعلوم برخلیک سره مخ دي. نور په دې راپور کې
په تیرو شاوخوا دریو کالو کې له تعلیم او تحصیل څخه بې برخې کړې شوې نجونې وایي ک پر مخې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې نه وې تړل شوې. ډېرې به یې اوس له دولسم ټولګیو او له پوهنتونونو فارغ شوې وای. د کونړ اوسیدونکي او له بدلون وړاندې د لسم ټولګي زده کوونکي اسما ازادي راډیو ته وویل هیله درلوده چې لوړې زده کړې وکړي، ډاکټره شي او د خپل محرومو او مجبورو میندو او خویندو خدمت وکړي. خو پر زده کړو لګیدلو بندیزونه یې ټولې هیلې خاورو سره خاورې کړې.
مو په خیر ده چې زه په لسم صنف کې مو او د نوي دولت فراتګ مو مکتبونه بند شلو. ما غوښتل چې له دولسم څخه فارغ شم، بیا تیپو ایم او ډاکټره شم، خو هغه هیلې ورمانوله مو له خاورو سره خاورې شو او زړونه مو مات شلو. اوس په کورونو کې هغه څه چې مو په خواز د کړي وو هغه هم راڅخه هیر شلو.
دوی له حکومتي چارواکو غواړي چې ورته دی د تعلیم او تحصیل اسانتیاوي برابر کړي، حکومت خپل مسولیت پوره کړي او دوی خپل مسولیت پیژني. پخوا هم په حجاب کې خونځیو او په هنتونونو ته تللي او بیا به هم ځي ځکه دوی په اسلامي ټولنه کې پیدا شوي او ژوند کوي. د دغه جنونو د کورنۍ او مشران او نور کونړین هم له وسنی حکومت غواړي چې د جنونو پر زده کړو لګیدلې بندیزونه دي پای ته ورسوي. په وینای چې ټولنې خزینه ډاکټرانو، خونکو، پولیسو او نورو خزینه کارکونکو ته اړتیا لري. حاجی جمعه ګل:
نه ډاکټرونه لرو، زنانه معلمونه لرو، زنانه بخښونه کې مثلا موږ یو تعلیم یافته خزینه لرو، زمونږ ژوند بیا مخکې نه ځي، خپل حالت کې بیا باقی پاتې، ځکه چې دا مشترکه علم او تعلیم دی. دغه شپږونه بره هم چې کوم مکتب مکتبونه دی مثلا دولسم پوره او یلا پونتونونو پوره دی ټول افغانانو خو خمداد چی خدای دې دا مشکل زر ته زر حل شي.
که څه هم چی لشپګم د لوړو ټولګیو پر خزینه زده کوونکو د خونځې او دروازو تړل کېدو زر ورځې پوره شوي، خو لا هم یاد انجونې په دې تمه د ژوند شپې ورځې تیروي چې یوه ورځ به پرې غږ وشي چې ښوونځي او پوهنتونون ته لاړ شي، زده کړې وکړي او د ژوند له اسانتیاوو بې برخو خویندو او میندو ته خدمت وکړي. خو لا هم د سرپرست حکومت هغه طرحه او پلان نه دی چمتو شوی چې د کوم د جوړولو په اړه یې په وار وار افغانانو او نړیوالو سره ژمنې کړي او په بشپړېدو سره به یې نجونو ته د زده کړو او تحصیل اجازه ورکړل شي.
د پکتیا ولایت په دیار لسول سوالو کې بیا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجی صندوق یونیسف په مرسته د اتلس ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړیږي چې ورسره به د په زرګونو زده کوونکو لپاره د زده کړې یو ښه چاپیریال رامنځته شي.
په پکتیا ولایت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف په مالی مرسته اتلس ښوونځیو ته چې سرپناه لري د ودانیو د جوړولو کارونه پیل شول. د ښوونځیو د ودانیو کار د مرکز ګردیز اړوند د ابراهیم خیلو د لومړني ښوونځي لپاره د نوي ودانۍ د بنسټ ډبرې پوکې خودو پیل شو. د پوهنې رئیس عبدالقیوم فاروقی په دې تړاو د جوړې شوې غونډې ګډونوالو ته وویل
یونیسف موسسې په مالی لګښت پکتیا ولایت په دیارلس ولسوالیو کې به اتلس مکاتب په اساسي ډول باندې جوړیږي. تقریبا 225 میلیون افغانۍ مصرف پر باندې راځي. چې یو نن دغه مثال د سید ابراهیم خیل ابتدایي کوونځي د تعمیر افتتاح او مو تاسو یې د بنیاد او د بنسټ په برخه
د مرکز ګردیز اړوند ابراهیم خیل اوسیدونکو په یاد سیمه کې د خوانځي پر ودانۍ د کار پیل دوته خوخت یو غوښتنه کوي چې خوانځي د پاره د ودانۍ په ګډون دي زده کوونکو ته هغه ټول امکانات برابر شي چې خوانیز بهیر کې بیړنۍ اړتیا ده. د یاد سیمې دوه تنه اوسیدونکو عبدالله او احمد شاه احمدی ویل
کله به چې بارانونو خټي به دوی به نسو رسیدګي نس پای کولای چې اسمانونه شنو نو دوړي به وي توپانونه وو دوی هلته نسوی راتلی کوچني ماشومان دي. په آینده کې موږ له دوی نه دا غواړو چې استادان ورکي کتابونه او خپل هغه ماغه ورکي سامان چې دوی خپل کار مخ ته بوځي.
دلته ستونزې مشکلات نور هم ډیر زیات ده. ابراهیم خیلو هغه مرکزی لیسا تقریبا 600 دي که اوس و شاگردان لري. ګردیز او غزنی په عمومي سړک باندې قرار لري. کاغه ته هاته تاو سی وی هاته وسی هغه ته تعمیرونه جوړ سی دا ډیر ښه.
بلوری ته د ودانیزو شرکتونو فنی انجینران هم ډاټ سرګندوي چې دوی به د پروژو په پلي کولو کې کیفیت او پر ټاکلي وخت د پروژو بشپړېدو ته لومړیتوب ورکوي. د ودانیز شرکت یو تن فنی انجینر کمین خان ویل
د یو ښه تعلیم لپاره یو ښه مکان او ځای دا ضرور دی. نو د دې لپاره د یونیسف د محترم ادارې لخوا نه اته بابا مکتبونه انجو ته په قرارداد باندې ورکړ شوي. ټولو ته اطمینان ورکو چې د زری قدر ته په دې کې ان شاء الله چې زیات او کمی نه راځي.
د پوهنې ریاست د چارواکو په وینا دا مهال په پکتیا کې 60% ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي بيدیاو کې زده کړې کوي. دوی له نړیوالو بنسټونو او ډونرانو غواړي چې د پوهنې له بهیر سربیره دي د پکتیا له اوسیدونکو سره د روغتیا، څښاک پاک اوبو، کرنې، مالدارۍ، کارموندنې او له درنو چارو څخه د ماشومانو د خلاصولو په ګډون نور برخو کې هم مرستې وکړي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
په کندهار کې د پسونو بیې لوړې شوې. په دې ولایت کې څاروي پلورونکي وایي وچکالی او د حیواني خوراکي موادو د بیو د زیاتوالي له امله دوی خپل مالونه په هغه بیه چې د دوی زحمتونه او لګښتونه پوره کړي بیا هم نشي پلورلی.
دا د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د څارویو ګنج دی چې د کندهار د یو شمیر ولسوالیو او نور ولایتونو اوسیدونکو پکښې خپل څاروي پلوري. که څه هم معمولا د لوی اختر پر رسیدو سره هر کال په افغانستان کې د څارویو په ځانګړې توګه د پسونو په بیو کې لوړوالی راځي، خو د کندهار د شاولیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکی محمد اسلم چې دغه ګنج ته خپل پسونه د پلور لپاره راوړي دی وایي د وچکالۍ له امله څړځایونه وچ دي او ارسوي د خپلې مالداري لپاره حیواني خوراکه په بیه واخلي چې له کبله یې مجبور دی پسونه په ګرانه بیه وپلوري.
گرانی ورور په دغه د پخاسي وو پر وچکلې نه وي سونه په خپل خپل چاغېدل په خپل خپل به ګرځي د خلکو کرایو مصرفونه نه پر کوله راتلله د لی خرڅېدل وو سورور په سونه خاص غلیته ولال دی یو پر سلس منې په څلور زره په 15000 څلور نیم زره مجه په خرو بیا راول د کم په شپېتو په 20000 ست په دغه به موږ مشته پیسې نه را جوړ یا خپل په تاوان خرڅو نو په دغه ګرانی نور خو څنډ بیا غواني اوس په هغه باید په کالدارو معنا څه ګران ده په افغانو اس په ارزه کې نه کېږي په هغه کې امد دلیم تر په خوا یو روپۍ هم نه دي ګران.
په کندهار کې د پسونو یو شمېر نور پلورونکي هم وایي د وچکالۍ او د حیواني خوراکي د بیو د لوړوالي له امله د پسونو بیې ډېرې لوړې سوي او پلور یې هم کم سوی دی. د دوی په خبره د ګنج لیرېوالی او هلته د زیاتې کرایې اخیستلو هم دوی له ستونزو سره مخ کړي دي.
معلومه چې سردار محمد دی د پراړه منج په 15 افغانۍ دی دا به بار موږ په چیش وساتو موږ څه وکړو ګوره د ولې پر اغاړم طالبان پرېږدي موږ دا یو څونه خرڅو وای بوزي د امان گنج ته د امان گنج ته موږ به ولې نو څه بوزو الته گنج ته ورننه زو پر پس باندې شلو جه شغانی رسه غواړي و مالته دوه یو کوټه زائد مشترکی په جای زره کالداري په جای زره غوانی یا په سلویر زره غوانی د میاشت راکی او د جزا چې موږ ولود راغه گنج پرې تقریبا پر زرنج باندې مرست 300 400 افغانۍ مرست کرایه غواړي موږ مجبور یو مرست چم وکړو کوم خواو کو بار باندې گرانی ولې نس جوړو
منم حکیم دی رور څنګه بدی گران دی چې جواری گران دی پروگرام نه په 500 افغانۍ باندې نه سپش پتا افغانۍ چې افسر انس سره 2 میاشتې وساتې بیرته پتاون کوي ګټ نه لري نه.
کندهار کې د طالبان حکومت د کرنی او بولګول او مالداری ریاست مسلمان بیا وای د وچکالی او د پسد غوشي د زیاتې تقاضا لامل د پسونو به لوړې سوي دي. دغه ریاست د مالداری امیر مولوی محمد حمید وای پاکستان ته د پسونو د قاچاق مخه تر ډیره نیول سوی ده خو په ټکو لا هم ځینې کسان هڅه کوي چې په بیلابیلو لارو پسونه قاچاق کړي چې دا قاچاق هم د پسونو پر بیو تاثیر کړي.
یو خو د پسو د غوښو د لوړوالي په دې خاطر دی چې دلته وچکالی ده په کندهار کې وچکالی ده اول د همسایه ملکو کې زموږ د پسو د غوښو د خلکو تقاضا ډیره سوی ده تکه د افغانستان په سونو شیرین دی غوښه شیرین دی نو د خلکو تقاضا ته ډیره سوی ده نو پار لار چی کپ کچا غلار وی کپ بل لار وی د پسونو دی موږ غواړو چې داسې د بندرونو ته باندې جديد پسونه کو کوکیج دی کرادا ځای دی ورکسي په د کچا غلار چې باندې سي پرېګو پر نور لار باندې چې باندې سي کدا سي دی موږ د پاکستاني واسره دی ایران واسره ډیر وښ سرحد لرو نو دا غ سره کېدل ناممکن کار دی.
په کندهار کې د پسونو پلورونکو وایي د طالبانو حکومت او پنګوال باید د پسونو د روزنی ځانګړي لوی فارمونه جوړ کړي ترڅو هم نسل ساتل شوی وي او هم په بیو کې کموالی راسي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم وروره په خیر جوړه کندهار د امانت خبرې کوم اصل د پکیای مهنسی بلاز دران موږ هغه ماجر کې راغلی پاکستان څخه اوس دلته تذکرې چې موږ دغه جمې کړي دي شپږ میاشتې وخت یې راکړی دی شپږ میاشتې بعد یې تاسې بایومیټریک لپاره ټلیفون درته کېږي او موږ کومه کاروبار یا په کوم ځای کې موږ ته دنده راکول کېږي یا په کارخانه کې یا په داسې بل ځای کې سیاره ته یې تذکرې ضرورت وي نو موږ ته وایي ته به تذکرې راکوې تذکره مو جوړېږي نه د بغلان اوس لرونه چې بغلان ته لاړ شو یا کریب سي ولګوو چې هلته طالبان چې کوم دي موږ سره امداد کوي هغه امداد د کار زمینه مو نه برابرېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ حزاد اللہ کنده هلمند ولایت کې چې کېدل سوالي د زمینداور څخه دا پیغام پریږدم او زه د دې څخه خوشاله مې چې دا څو ځانګړي شمله لري او زموږ پیغام داسې تر مشرانو یا تر نور خلکو پسرسي نو زما د طالبان څخه هله خوښ دا دی چې دوی باید موږ سره د بدل پکښ کې همکاري وکړي موږ ته کار منظم کړي ځکه چې پر موږ کوکنار باندې کړي دی بل کښ نهسته بیکاری ده ټول روزګار یې کتبانان یې کنوري خو ټول وس موږ بیکار وي بل کار نهسته ځکه چې موږ کې د کوکنار کښ په موږ کوي په هغه به کار پخته وو نو وس هغه نهسته بیا دې موږ سره دا وعده وکړلې چې تاسو دا کښ بند کړئ موږ دې په کول وکړه دې پر ویا سره ولاړو خو وس نه بدل دسته نه بلسته نه بلسته نه د بدل تخن را تر برابر کې نه بل شی را تر وړه نو ما د طالبان د مشران څخه د هله خوښ دي چې باید دې موږ ته شایسته تخمونه را وړي هغه د سیاست زپران دی یا انجه د چې مثلا موږ ته ګټه وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حلال ما د ننګرهار ولایت څخه د انجینو په مکتب بندیزونه یو د هغه عواملو څخه دی چې زموږ په ټولنه کې به د علم او زده کړې او د پوهې تر لاسه کولو کچا کم کی ننجونې چې دې پټورونه کی او بیا خصوصا توګه په طبي بحثاتو کې د ملا د تیر حیثیت لري که دوی زموږ او د نارینه سره یو ځای ونه درېږي هیڅ کله موږ پرمختګ نشو کوي او که کوویم زموږ پرمختګ به نیمګړی وي نو زموږ د مسؤولو چارواکو څخه د سرپرست حکومت څخه دا هیله لرو چې د انجینو د مکتبونو دروازې پرانیزي او هغوی ته زر تر زره اجازه ورکړي تر څو خپل درسونه ووایي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. دې برخه کې د ازادي راډیو د ځوانانو لپاره تاندې څانګې پروګرام مه هېروئ. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی چې د راتلونکو دوشنبه په ورځ به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیگانه وخت په خپل ټویټر پاڼه یا په خوني ټویټر کې لیکلي څرنګه چې د سترې محکمې لخوا اعلان شوی په افغانستان کې به د دوشنبه په ورځ د اختر لومړۍ ورځ وي. هغه ویلي یو ځل بیا یادونه کوي چې نن شنبه د عرفه ورځ نه ده بلکې سبا یکشنبه د عرفه ورځ او دوشنبه به هم د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. هغه زیاته کړې هم دا شری حکم دی. دا په داسې حال کې ده چې سعودي عربستان سبا یک شنبه د لوی اختر لومړی ورځ اعلان کړی ده. د ملګر ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFPY په داسې حال کې چې په نړۍ کې په میلیونونو خلک لوی اختر لمانځي، په افغانستان کې له 12 میلیونو زیات وګړي په دې نه پوهیږي چې د بل وخت خوړل کوم کړي. د ادارې پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې په یو ویډیو کې ویلي په افغانستان کې په هرو څلورو کسانو کې یو ماښام په وږي نصب کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان د هغو میلیونونو داوطلبو کسانو مننه کړې چې د وینې په ورکولو سره د افغانانو په روغتیا او هوساینه کې مرسته کړې ده. د دې سازمان د افغانستان څانګې پرون د جون د میاشتې د 14مې یا د وینې ورکولو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر کې دا څرګندونې کړې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د داوطلبو کسانو بې غرض مرستې جون ژغوري او له ټولو خلکو یې غوښتنه کړې چې وینه ورکړي او نور هم وهڅوي تر څو وینه ورکړي او ژوند وژغوري. د ایران د ولسمشری تر وخت مخکې انتخاباتو یو کاندید وای د بریالي کېدو په صورت کې به د ایران پولې د افغانانو پر مخ وتړي. مسعود پزشکیان چې په ایران کې د جون په 28مه د ولسمشری د روانو انتخاباتو لشپږو کاندیدانو دی پرون د خپل پالیسۍ د اعلان په محل دا څرګندونه وکړي. هغه ویلي چې دغه انتخابات وګټي د ایران د کورنیو چارو وزارت ته بدن د وسپاري چې سرحدونه په بشپړ ډول وتړي او ایران ته د نورو کډوالو د ننوتلو مخه ونیسي. په تاجکستان کې د اپوزیسیون یو غړی چې د پارلمان غړی هم دی د حکومت نسکورولو د توطیې د ادعا پر اساس پرون ونیول شو. د تاجکستان دولتي خبري اژانس خاور راپور ورکړی چې د پارلمان غړی سید جعفر عثمان زاده خپل مسؤلیت له لاسه ورکړی او تر توقیف لاندې دی. ټاکل شوی د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن لوړ رتبه سلاکار اموس هوخشتیان د دوشنبه په ورځ اسرائیل ته سفر وکړي. د بحث وکړي چې د اسرائیل او لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د تازه شخړو مخه ونیسي چې دا شخړه په یو جګړه بدل نه شي. د امریکا اکسیوس خبری شبکې پرون جمعه د دو اسرائیلي چارواکو په وینا چې نمونه نه دی اخیستل شوی دا څرګندونه کړې دي. په عین حال کې په غزه کې د اسرائیل پوځي عملیات دوام لري او د غزې په جنوبي ښار رفح کې لا هم د پوځي عملیاتو د دوام راپورونه ورکړل شوی دی.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درانو دوستانو سلامونه مې ومني. زینې خون کې چې ځوانانو په تیر بیا افغان جنو ته د آنلاین زده کړې زمينه برابر کړې ویل کڅنګ چې په کار ده زده کوونکې په لیکلوست کې برخه نه اخلي. د دې کار لامل څه کېدلی شي؟
آنلاین هم مصارف غواړي، کورنۍ د انټرنیټ سره دسترسی نه لري او دومره نشي کولای چې انټرنیټ ډېر فعال کړي. زه خپله چې ونه شم کولای کورس ته لاړ شم یا مکتب ته لاړ شم یا پوهنتون ته لاړ شم، نو دا د ما لپاره ډېر د خفګان ځای ده.
له زده کړو د نجونو د لری پاتې کېدلو لواجه ناهیلی هم د دې سبب شوی چې دوی آنلاین درسونو ته لږ وخت ورکړي.
په وناست طبقه کې چاغي به چرګان مثلا تر ځای پورې ځان ورساوه، مثال په یو لسم سم کې یا د دوه لسم سم په اخیری امتحانونو کې په داس وخت باندې یو څوک راځي بیا پرې کړي چې مثلا نور ساسو تعلیم باندې وجم نه درته وایي چې په څه خاطر په څه دلیل بس باندې. نو دا خو هغه ټولې هیلې و ارمانونه ته باندې هغه خو په اوبو باندې لاهوس ولې کنه.
د هغو ښوونکو چې د نجونو لپاره آنلاین زده کړې پیل کړې له ښځینه زده کوونکو څخه یې هیله څه ده؟
زما هیله دا ده له ټولو افغان ځوانانو څخه چې دی خپل وخت له هر دقیقې او هر ثانیې څخه استفاده وکړي، آنلاین ډول وي، خپل درس ته ادامه ورکړي، یعنې له دې فرصته باید ګټه واخلي، په علمي کچه باندې خپل ځانونه لوړ کړي تر څو په آینده کې ښه او مرفع ژوند ولري.
قدرمن اوردونکو، تقریبا لدری کلونو را په دی خو چې کله طالبان د دویم ځل لپاره بیا وخت ورسیدل، لښ بګم ټولګي څخه د پورت انجنونو پر مخ د زده کړې دروازې بندې کړې. په دې موده کې د زده کړې په برخه کې یو شمیر فعالانو او خونکو آنلاین تدریس پیل کړ. دوی وایي چې په لومړیو کې زده کوونکي ډیر وو، خو اوس ورځ تر بلې د هغو شمیر کمیږي چې د مسلې دوی اندېښمن کړي دي. روزو دې ته چې ولې په آنلاین ډول د ښځینه زده کوونکو شمیر لږ شوی دی. د کابل اوسیدونکې حسینه په دې اکله وایي،
د افغانستان ټولې نجونې جوړې مات شو. اول دا چې دوی مکتب ته تلل، پوهنتونونه ول، درس ول، نو اوس وایي چې یعنې هېڅ زړونه یې مات دي، امیدونه یې قطع دي چې یعنې هېڅ نه وه موږ ته هغه نه کوي، ځکه دوی د آنلاین درس ته ډېر زړه نه ښه کوي. ډېری استادان او ډېری هغه د آنلاین درس زمینې مسایلې کړي دي، ځکه چې دوی درس وایي د آنلاین درس لپاره ډېری چلیکیانې زړه نه ښه کوي، ځکه چې په افغانستان کې همیشه یعنې نجونې ډېری لخوا درس ته تلل، زده کړې کوو، کوشش کوو چې پرمختګ وکړي. خو اوس چې دا پوهنتونونه بند شول، کورسونه بند شو او همداسې مکاتبې د ټولو زړونه مات شو، امیدونه یې قطع شول، د همدې لپاره چې یعنې هغه وخت یو آینده درلوده، اوس په افغانستان کې د افغانستان نجونې آینده نه لري چې ونشم کولای کورس ته لاړ شم، درس وایم، تحصیل وکړم لکه نورو نجونو غوندې، د نورو ممالکو غوندې، اسلامي ممالکو، البته اسلامي ممالکو غوندې پیشرفت نه کوم. دا ډېر د خفګان ما ته خپل البته د خفګان ځای ده، ځکه دا نور چې دومره پیشرفت کوي نورو ممالک کې دوی سمونیم کوشش او مرسته او حصه د انجونې دي. او پاتې د موږ مملکت انجونې ته دا به ډېره سخته، ځکه زه خپله چې ونه شم کولای کورس ته لاړ شم یا مکتب ته لاړ شم یا پوهنتون ته لاړ شم، نو دا د ما لپاره ډېر د خفګان ځای ده. او ډېری پخوا خو دولتي مکاتبې ول، افغان انجونې ډېری رایګان کولای شو چې هلته درس ووایي، خپل زده کړې وکړي، پرمختګ وکړي. بس اوس متاسفانه چې آنلاین هم مصارف غواړي، آنلاین ادرس انټرنیټ غواړي. د موږ افغانستان اقتصاد خو ټول ته معلوم ده، ډېری کورنۍ د انټرنیټ سره د لاسرسی نه لري او دومره نشي کولای چې انټرنیټ ډېر فعال کړي.
فضل احمد چې د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له انګلیسي برخې څخه فارغ شوی وایي، په افغانستان کې د ټولو ځوانانو په تیره بیا د نجونو ناهیلي چې له خپل راتلونکي څخه خبرې نه دي، د دې لامل کېږي چې په آنلاین زده کړو کې هم کمه برخه واخلي.
د افغانستان د سیاسي تحولات او د نظامونو عدلون بدلون د یو ډول روحي اغیز لري د انسانانو پر کړنو باندې کنه، او بیا په خاص ډول ځوانان د غت خډیر زیات متاثر کیږي. ولې چې که تاسو فکر کړئ چې ځوانان تر اوسه پورې ځان ورسی په خاص ډول مثلا کوم ځای په وناسته بک کې چاغي به چرګان مثلا تر اوسه پورې ځان ورساوه، مثال په یو لسم سم کې یا د دوه لسم سم په اخیری امتحانونو کې په داس وخت باندې یو څوک راځي بیا پرې کړي چې مثلا نور ساسو تعلیم باندې وجم نه درته وایي چې په څه خاطر په څه دلیل بس باندې. نو دا خو هغه ټولې هیلې و ارمانونه چې دغه لس کاله دوه لس کاله یا د بیچارهګانو تعلیم کړي دي، ځانونه ترې وزاره سوځي چې تبانه هغه خو په اوبو باندې لا هوس ولې کنه، او بیا دې د سپېو نامعلوم برخلیک باندې اختصاص چې معلومیږي نه چې دا به څه محل داستون زه استعمال کیږي بس پر کور باندې چې نه سیاه غزوانان چې د مثال په ډول دی لوړ زده کړی وي یعنی که زه خپل مثال درکم زه د پونتون د ژبه ادبیاتو د انګلیسي ادبیاتو څخه فارغ قاسم ولې متاسفانه ماته چا الته داسې په سترګ باندې ونه کتل چې دا کس دادی فارغ اوسه د پونتون څخه د لپاره به موږ یو ځای یا زه چې خپل مثلا ارزای تتللم الته هغه ځایونه ډکی یا مثلا کار نه یا الته چې وګوره د خیشو د خاله ډیر دغه کیږي چې مثلا هر سړی خپل د خاله زوی ماما زوی وراره اکا زوی دا کسان راولي پر وظیفو باندې دري بیا د هغه د تعلیم سویه او هغه شتم نه کتل کیږي نو په داسې حالاتو کې چې کله د ځوانانو زړونه تعلیم څخه مات سي بیا نو هغوی د آنلاین زده کړو دپاره هم زړه نه شکي خو زه داسې فکر کوم چې مایوسي خو نو نه ده ښه په هر حالت کې موږ بیا هم ځوانانو ته په کار ده چې هغوی د فرصتونو څخه چې دوی ته په لاس ورځي د هغو څخه عظیمه استفاده وکړي هر کم زده کړي چې که هغه په آنلاین ډول وي او که هغه په حضوري ډول وي چې هغوی ته دوی لاسرسی ولري یا دوی ته زمینه مساعده سي زما په فکر سره خو دوی دغه چانسونه باید له لاسه ورنه کړي ځکه چې کیدای سي حالات سم سي د وطن حالات سم سي او یا کیدای سي په نورو دغه ځایونو کې په سکالرشپونو کې په ځینو نورو پروګرامونو کې د دوی نصیبونه سي وي او هلته دوی لارې ومومي او هلته د خپلو خوبونو ارمانونه چې دوی د ځان سره لري او هغه په حقیقت باندې بدل کړي
صفت الله زاهدي چې د افغان نجونو لپاره د آنلاین زده کړو زمینه برابره کړې وایي کله چې یو ښوونکی زیار باسي او افغان نجونو ته د زده کړې اسانتیاوې برابروي بیا دوی پرته له کوم دلیله ونډه نه اخلي دا له ځان سره ظلم دی نوموړی وایي په اوسنیو شرایطو کې افغان کورنۍ د دې توان هم نه لري چې د نجونو د زده کړې لپاره کډوالۍ ته مخه کړي
که یو څوک د زده کړې زمينه ورته برابروي او دوی بیا هم زده کړې نه کوي ځان دوی ته رسیږي دوی به اصلا پراتلونکي له نورو زده کړو څخه هم بې برخې وي که چیرې افغان نجونې غواړي زده کړه وکړي تر ټولو ښه لاره دا ده چې آنلاین یا انټرنیټي زده کړې پیل سوي دي دوی کولی سي همدا کار وکړي او یو دا دی که چیرې زمینه نه وي ورته برابره یا نه ورته برابرېږي دا بیا په هغو بنسټونو پورې اړه لري چې هغوی د دوی د زده کړې لپاره نه دي لاس په کار سوي هغه څوک چې اوس حاکمان دي او هغوی د افغان دولت ټولې واګې چلوي د هغوی لپاره په کار دا ده چې تر څو پورې وکولی سي خپلو خویندو لوڼو ته د زده کړې زمینه برابره کړي او دا تر ټولو یو ښه لاره ده د افغانستان خلک اوس دې توانایي نه لري چې هغوی کډه وکړي او هغوی ولاړه سي بهرنیو هیوادونو ته خصوصا یا پاکستان ته یا ایران ته یا هم نور هیوادونو ته یوازې د خپل لون لپاره خپل دوستان خپلې کورنۍ او هر څه پرېږدي او دا کار ډیرو زیاتو پیسو او ډیر څه ته اړتیا لري نو صحیح دی ځینې کسان به تللې وي لکه د کابل یا د جلال آباد یا د افغانستان د شمال د ځینو ولایتونو یا د جنوب ځینو سیمو اوسیدونکي به تللې وي کډه سوي به وي له یوې خوا به په خپله ګاونډي هیوادونو کې هلته لکه څنګه چې تاسو ویني هلته هم حالات ډیر ترنګلي دي صحیح نه دي خصوصا د کډوالو لپاره ځای نه لري یا یې نه ورته برابروي په دغسې حالاتو کې هلته په بهرنیو هیوادونو کې زده کړه کول دا خپل هم یو لوی ستونزه ده نو تر ټولو ښه خبر دا ده چې خپل د افغانستان دولت پایا په افغانستان کې د وزنی دولت کوم خلک چې دی هغه پر خپل خلکو رحم وکړي او شونځي ورته پرانیزي دا به تر ټولو ښه لار
خغلی صفات الله د طالبانو له نظام څخه غواړي
زه د یو افغان پایس باندې خواست کوم چې د نجونو لپاره د زده کړو مرکزونو دروازې پرانیزي او کنه یو وخت به تاسو وګورئ دغه ټولنه ټوله به یو بدبخته وي ځکه چې یوه کورنۍ کې چې یوه ښوونکې نه وي یوه ډاکټر نه وي یوه څارنواله نه وي هلته نو کله چې په ټولنه کې د ښځو ستونزې رامنځته کیږي څنګه یوه ښځینه وکولی سي چې هغه لاړه سي نرینه ډاکټر ته څنګه یوه ښځینه وکولی سي چې هغه خپلې ستونزې وي څارنوالې وی قاضی ته یا یو نارینه قاضی ته وایي چې زه په کورنۍ کې له دغسې ستونزو سره مخ یم تر څو پورې د هغوی دغه ستونزې حل سي په ټول دنیا کې وګورئ په سعودي عربستان کې د اسلام مرکز هم ګڼل کیږي هلته وګورئ د ښځینه لپاره کم هغه بندیزونه چې مخکې وه هغه ټول لغوه سول او ویل چې راځئ ښځینه باید زده کړې وکړي زه فکر کوم چې د ښځینه لپاره لکه څنګه چې تاسې په افغانستان کې د دولت د اوسني حاکمانو هغه خبرې اوري هغوی ویلي چې موږ په یوې طرحې کار کوو خو ولې دا طرحه له تیرو دریو کلونو راهیسې لا نه ده جوړه سوې او د خلکو هیلې او امیدونه هم دا دی چې د دوی د لوڼو او خویندو پر مخ باندې د زده کړې دروازې پرانیستل سي او هغه نجونې چې دي هغه زده کړو ته لاړې سي
انجینر همتوال چې له دوه کلونو راپدې خو د بیلابیلو مضمونونو آنلاین ټولګي پیل کړي. له افغان ځوانانو په تیره بیا انجونو څخه غواړي چې دوی باید په دې ټولګیو کې ګډون وکړي. د نوموړي خبرې په یوې مرکه کې اورو.
داسې مثلا موږ د ټکنالوژي په مټ باندې په کور کې ناست کولای شو درس ووایو. دا یو ډېره غټه لاسته راوړنه ده. له دغه فرصت دوی باید ګټه پورته کړي او دوی باید درس ووایي او داسې د ځان د غولولو په خاطر باندې بهانې باید ونه لټوي. زموږ ځوانان په ډېرو ګروپونو کې اشتراک کوي، په هر رقم ګروپ کې دوی اشتراک کوي، خو ولې په یو درسي ګروپ کې هم فقط خپل وخت ضایع کوي، هیڅ درس ته متوجه نه دي. دا غټه او عمده مشکل دلته ده. دا مشکل له دې سره رابطه لري چې موږ اصلا افغانان خپل وخت ارزښت نه ورکوي. موږ یعنې هغه د ټایم مینجمنټ باندې نه پوهېږو چې مثلا موږ د خپل وخت څنګه مینج کړو، څنګه ترتیب کړو او څنګه مو وکولای شو خپل وخت څخه ګټه واخلو.
بلې استاد، راځو دې ته لږه وخت نه تاسو درس شروع کړئ په آنلاین ډول باندې، ام د انګلیسي ژبې ام د نورو برخو درسونه. څومره وخت کېږي چې تاسو افغان ځوانانو ته دا درس شروع کړئ او په کوم شمیر زده کوونکو تاسو لرئ؟
ډېر زیات زده کوونکي زموږ په ګروپونو کې زیات دي. په سوونو زده کوونکي زه لرم چې زما په ګروپونو کې دي، هغه که د انګلیش برخه ده او که نورې برخې دي. خو بدبختانه چې ما مخکې دوري وکړه چې موږ دوی ته درس هم ورکوو، مګر دوی بیا هم کوشش نه کوي هغه درس کوم شکل کې باید ووایي هغه اندازه باندې کوشش نه کوي. فقط ډېر داسې سرتیری ډول باندې چې مثلا هېڅ داسې جدي نه نیسي دوی درس وایي. نو په دغه لحاظ باندې له موږ سره چې په ټیم کې نور استادان دي، د هغو هم زړونه یو څه ساړه شوي دي. که نه اوس موږ دغه خپلې شبکې ته ډېر وسعت ورکړی ده. موږ مثلا د تنها د انګلیش برخه نه ده، بلکې ساینسي مضامینو برخه ده، د نجونو دپاره د الټراساؤنډ برخه ده، مثلا د قابلګي برخه ده، همدارنګه د فن بیان برخه ده، رایټنګ برخه ده چې مثلا څنګه دوی وکولی شي خطاطي رښتیا. دغه ټول مضامین موږ شروع کړي، اما متاسفانه چې ځوانان که هغه نجونې کالکان دي علاقه نه ښیي، نو اصلا درس ته دوی پابندي نه لري. وړیا شکل باندې لا ته دې دا درس نه وایي. کوم استادان چې له موږ سره همکار دي هغه هم همیشه دا خبره کوي چې دا افغان ځوانان درس نه وایي، نو لازم نه ده چې موږ خپل وخت ضایع کړو. نو داسې مشکلات زموږ په افغاني ټولنه کې موږ ټول سره لاس او ګریوان یو دې مشکلاتو سره.
استاد، تاسو زحمت وویست په آنلاین ډول مو د درسو زمينه یا د لیک لوست زمينه افغان ځوانانو ته برابر کړل، خو اوس لکه څنګه چې پکار ده دوی ګډون نه کوي. تاسو علت څه ګڼئ؟ آیا علت خو به دا نه وي چې دوی یو ډول مات سوله، دوی ښوونځی ته تلل، پوهنتون ته تلل، دا ټول یو دم په مخ باندې وتړل سول؟ اساسي علت څه کېدلی سي؟ په ارزښت نه کویږي او که دوی هم یو ډول ناهیلي دي؟
یو خو په کل کې ناهیلي شته. موږ که هر څومره ووایو ناهیلي موجوده ده په دې خطر باندې چې کله چې مکتبونه کورسونه پوهنتونونه ټول وتړل سول، نو طبعا ناهیلي انسان ته ایجادي، خصوصا زموږ خوندو ته ډېره ستره ناهیلي اوس ایجاد شوې ده. دوی ډېرې ناهیلي دي له دې ناحیې څخه. خو بیا هم یو فاکتور دا کېدای شي چې دوی ناهیلي ده، او بل فاکتور زموږ د خپلو افغان ځوانانو وخت ارزښت نه ورکول هم یو علت کېدلی شي. زموږ د ډېری درسونه په وړیا شکل باندې ولو، خو بیا هم دوی اشتراک نه کول. یعنې معنا استاد به هلته په صنف کې نارې وهلې، مثلا په ګروپ کې شاګردان چیرې دي، حتی یو چا درس ته لایک لانه ورکول، هغه به په خپله خوله باندې به لایک غوښتل چې دغه زموږ چې موږ کوم درس رایه کوو دا درس په ګروپ کې اچوو، تاسو حداقل یو لایک ورکړئ چې موږ پوه شو چې دا موږ درس تاسو کتلی ده او که نه. نو دغه مختلف فاکتورونه دي، یو خو زموږ د ځوانانو د وخت ارزښت نه ورکول دي، او بل دغه اقتصادي مشکلات هم د دې سبب کېدلی شي چې دوی ناهیلي شي. او بل داسې مثلا په فعلي شرایطو کې ښځو ته د کار زمینه مساعده نه ده، نو دوی په دې فکر کې دي چې موږ دغه درس ووایو بالاخره بیا به هم زموږ درس بې نتیجې وي. نو یعنې په درس باندې وخت مصرفول هسې دوی ته د وخت ضایع ښکارېږي. نو دغه څو فاکتورونه یا لاملونه د د دې سبب ګرځي چې زموږ ځوانان ناهیلي شي او دوی له درس څخه فاصله واخلي.
تاسو خپل خبرو کې یادونه وکړه چې اقتصادي ستونزې هم د دې لامل کېږي چې مثلا ځینې زده کوونکي به انټرنیټ پیسې ونه لري، ځینې په داسې سیمو کې دي چې هلته اصلا ټلیفون د دوی کار نه کوي. دا ستونزې به په آنلاین لیک لوست کې دوی څه ډول حل کړي؟
غټ مشکل دا چې زیاتره زموږ ځوانان خصوصا زموږ خویندې دغه اقتصادي مشکل سره دی لاس او ګریوان دي. اکثریت نجونې پیسې نه لري، درآمد نه لري، یا مثلا کوم عواید نه لري، نو ځکه دوی د انټرنیټ د فعاله کولو په ارتباط باندې له غټو ستونزو سره مخامخ دي. نو دا غټ علت کېدلی شي، خو که چیرې مثلا موږ داسې یو ډونر ولرو او له دوی سره مثلا کومک وسي یو مقدار دوی ته د انټرنیټ پیسې د خل ورکړل شي، نو شاید چې دغه ستونزه له منځه ولاړه شي او شاګردان بیرته علاقمندي وښيي. نو غټه ستونزه دغه ده چې موږ دلته زموږ خوندې له اقتصادي مشکل سره مخامخ.
استاد، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، د اکثره افغانانو اقتصادي وضعیت خراب شو. هر یو په دې فکر کې چې ځانته یو مړی ډوډۍ پیدا کړي، تاسو څنګه په دې فکر کې سوئ چې افغان ځوانانو ته د لیک لوست له لارې خدمات وکړي، دوی ته آنلاین درس پیل کړي؟ آیا له دې لارې کوم عاید تاسو لرئ او که دا کار د دې لپاره کوئ چې خپل ملت ته خدمت کړئ؟
موږ دا کار فی سبیل الله کوو، فقط د خدای تعالی د رضا په خاطر باندې همدارنګ خپل ملت ته، خپل هیوادوالو ته د خدمت په موخه باندې مو دا کار شروع کړی دی. موږ په دې کې هیڅ کوم عواید نه لرو، بلکې موږ له خپل جیبه مصرف لرو. حتی داسې وخت راغلی دی چې استادانو ګیله کړې ده چې مثلا موږ د انټرنیټ پیسې نه لرو، نو موږ ورسره له جیبه مرسته کړې ده، دوی ته مو انټرنیټ فعاله کړی ده تر څو دوی دغه درس ته معنا ادامه ورکړي. موږ په دې کې کومه دغه نه لرو، خو مطلب مو خاص خپل ملت ته خدمت کول دي او د الله جل جلاله د رضا په لاس راوړل دي. نو انشاءالله چې په دغه برخو کې به بیا هم موږ خپل هڅو ته ادامه ورکوو چې څومره چې زموږ په وس کې پوره وي او زموږ د نور ټیم په وس کې وي، نو انشاءالله چې دا کار به موږ مخته وړو.
د افغانستان له کومو ولایتو څخه تاسو آنلاین شاګردان لرئ؟
موږ ډیری شاګردان له کابل ولایت څخه دي، له هرات څخه دي، غزنی څخه، اکثریت ولایتو څخه دي، مزار شریف، فاریاب ولایت، ډیرو ولایتو څخه موږ شاګردان لرو. اما مخکې دوري وکړه چې موږ په صنفونو کې په 100 نفر دي، اما متاسفانه چې مختلف علتونه او فکتورونه دي چې دوی له درس څخه فاصله اخیستې ده او داسې زیات متوجه نه دي.
هغه ځوانان چې همدا اوس د تاسې غږ اوري او غواړي چې په دې درسي ګروپونو کې دوی شامل سي، څنګه به د تاسې آدرس پیدا کړي؟ څنګه به د تاسو د لیک لوست لړۍ ته درګډ شي؟
نو زموږ د ګروپونو خو ځانته لینکونه شته، لینکونه موجود دي، نو دوی کولی شي چې زموږ سره د واټساپ لینک باندې یا د ټلیګرام په لینک باندې له موږ سره دی وصل شي تر څو موږ دغه لړۍ کې دی ځان سره ملګری کړو.
واټساپ به څنګه پیدا کړي؟ دغه لینکونه دی واټساپ، ټلیګرام به دوی څنګه پیدا کړي؟
دغه خپل لینکونه په نورو ګروپونو کې نشر کوو، لغه طریقه له موږ سره ځوانان وصل کیږي. موږ خو د واټساپ ماشاءالله چې واټساپ ټلیګرام ډیر پیشرفت کړی دی، نو ډیر زیات ګروپونه ایجاد شوي دي، نو موږ چې د خپلو ګروپونو لینکونه هلته نشر کوو، بیا لغه طریقه له موږ سره ډیر زیات ځوانان وسلیږي او د خپل درس ته ادامه ورکوي.
که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې څه کول پکار دي دغه ځوانان چې د واتساپ لینک سره ستا شمیره او سره ستا او دوی تاسو سره اټسي ویډیو جیل مګر اوس علاقه نه خي، دغه ته تاسو څه ویل لري؟ دی خون کې په صفات دوی څه ډول خپل وخت نه استفاده وکړي؟
زما ویل دی ته دا دی، زما هیله دا ده چې دوی باید خپل وخت ته متوجه شي او د خپل وخت له هرې دقیقې ثانیې او ساعت څخه باید په پوره ډول باندې استفاده وکړي. د دې پر ځای چې مثلا دوی په سوشل میډیا کې ګرځي، یا مثلا په فیسبوک کې او یا مثلا په نورو سوشل میډیا برخو کې او خپل وخت ضایع کوي، زما نظر دا ده که تر هغه دی په داسې درسي ګروپونو کې ځان ناټ کړي او له ګروپو څخه به انشاءالله دوی ډېره استفاده وکړي او خپل وخت ته. تر هر څه مهمه خبر ټایم منیجمنت، یعنې وخت منیجمنت کول دي، یعنې وخت اداره کول دي په صحیح ډول باندې، نو دا ډیره مهمه خبره ده تر څو چې زموږ ځوانان ځان ته هدف تعین نه کړي او خپل وخت مدیریت نه کړي تر هغه وخته دوی هدف ته نشي رسېدی. او زما هیله ده له ټولو افغان ځوانانو څخه چې دی د خپل وخت له هر دقیقې او هر ثانیې څخه استفاده وکړي، د ځان دپاره معنا په علمي کچه باندې خپل ځانونه لوړ کړي تر څو په آینده کې ښه او مرفه ژوند ولري.
بله استاد، که څه هم آنلاین لیک لوست هم بې ګټې نه دی، له دې دوی ټوله ورځ بیکاره ناستې خپل ځان تر یو ځایه پورې رسولی سي، خو په خوا کې دوی د پوهنتون د ښوونځي غوښتونکي دي. تاسو به حاکم نظام ته څه ویل ولرئ چې د ځوانانو په مخ، د تنکیو ځوانانو پر مخ نور ښوونځي خلاص کړي او پوهنتونونو دروازې پرانیستي، په دې هکله به تاسو څه ووایئ؟
د پانتون او د مکتب دروازو پرانستل له حاکم نظام څخه د ټولو افغانانو هیله ده، او دا په بار بار باندې په هر رسنۍ کې دا ویل شوي دي چې پانتونونه او مکتبونه باید د ټولو افغان ځوانانو په مخ باندې خلاص شي. نو بیا هم زموږ هم همدا غوښتنه ده چې حاکم نظام باید په دې کې غور وکړي په دې موضوع باندې، او هر څومره چې زر کېږي دغه پانتون او د مکتبو دروازې افغان ځوانانو په مخ پرانیزي تر څو ځوانان وکولای سي چې خپل تعلیم ته ادامه ورکړي. د افغانستان آبادیدل بدون له تعلیم څخه زما په نظر ناشونی کار ده. دې ته باید زموږ فعلي نظام هم متوجه شي، او په دې برخه کې له افغان ملت سره همکاري مرسته وکړي.
بله، په اخر کې که دا راته وایي چې یو شمېر ځوانان آنلاین زده کړو سره علاقه نه ښیي، مکتب هم بند ده، پوهنتون هم بند ده، دغه وخت تیریږي، دا به بیرته دوی جبران کړلی سي؟
نو دا به ډیره ناممکنه خبر وي چې دوی د خپل وخت جبران کړلی شي، په دې خاطر چې وخت هغه ستر نعمت ده چې د الله له طرفه موږ ته راکړل شوی ده، او د هغه په ضایع کولو سره موږ د ژوند راتلونکي فرصتونه له لاسه ورکوو. نو د وخت جبرانېدل زما په نظر یو ناممکنه کار ده. نو باید ځوانان دې ته متوجه شي چې سر له اوسه ځان ته هدف تعین کړي او خپل وخت مدیریت کړي او له خپل وخت څخه معقوله ګټه واخلي.
بله، ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره زیاته مننه له تاسو څخه.
درن دوستانو، دا و د دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چې یاست الله مومال او ملګری.
شنو و نو سرونا دشنو
خیوری زی جانانا دشنو
پشنو بنا پنا